سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلا مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا او د مدني ټولنو یوه افغانه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم د غونډې ته ویناوی وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه موضوع ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د ستونزو له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوی او هغوی ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال له تیرو څو ورځو راهیسې وایي چې پولیس یې نیسي او بند ته یې اچوي، خو پرون په پېښور کې ډیره افغان کډوالو هم مشال رادیو ته وویل چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې چاپې پې وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواد د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لوی ضایع بلل ده. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه د څرګندونې پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همدراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. اوکراینی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې له روسي ځواکونو څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل چې اوکراینی ځواکونه په سوکه خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیري د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه نیسي. هغې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پرمختګ غواړي، خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وویل په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پاوځ پرمختګ کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړې په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چیانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چیانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیاوې راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خوله هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واوري. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کشتۍ کې د مړو شویو افغانانو په ډله کې افغانان هم شته. اوبخۍ د مړو شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شته. د دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادۍ رادیو ته وویل چې په کشتۍ کې د افغانانو په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي هم سپاره وو. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
لشپاک ورځي زند ورست د یونان په سواحلو کې د وی کښتی د ډوبیدو په پیښه کې د افغانانو مړی نتایج شو. په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه کې افغانان مړ دي خو کره شمیر نه دی معلوم. ښاغلی اکبری وایي دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمیر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د دوی د معلوماتو له مخې اتابی افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وي ډیپلوماټیکې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کښېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 50 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښې کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 190 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټ او کراچۍ په ګډون په یو شمیر سیمو کې مظاهرې وکړې. د مظاهرې په دې هدف وې چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي له بنده خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د جون په 6 په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6 په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي په وطن سره خبره کوي، وطن ته پر سیالي غواړي، هغه ته نه ده ګرځي دوی جزدار شتا نه خپل علاقې ته تاګي جزدار شتا.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مخ کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګري دي هغه ګرفتار کړي دي. ګرفتار کړي نه، هغه کړي دي. ولې چې تر اوسه پوری عدالت ته نه پیش کړی. ای د پاره بیا نل سره د کیږي چې وزیرستان کې پلت ناشته.
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاهری په داسې حال کې کړی چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستانه د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوې وو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونی وو. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13مه او 14مه نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي، خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوري غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو پکې هم ګډون کړي. پښتون ژغورني غورځنګ د عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له 3مې تر 9مې نیټې په امیر علي او له 9مې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر 16 میاشتو بند تیرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشي شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستانی فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امن او قانوني مبارزه جاري ساتي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو د مړولو توان هم نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
نبی الله وایي د ماین په 14 کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزې کورنۍ ور تر غاړې ده چې اوس د ګټې وټې هیڅ څوک نه لري. د کونړ دغه اوسیدونکی له اوسنیو واکمنو غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د معاش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابر نه ده.
په خپل خبرې معلولې ما غوښتنې زده چې د معلول لپاره کارونه نشته دی. باید د لپاره د کار مناسب خیاطي، ګلدوزي او دغه شانته د موبایل سازي دا شانته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپل کار میزه کې او بشول په مقام پیدا کړي. کوم استاد راځي استاد کې باید اوله درجه اوله برخه معلول ته ورکړي. ځای په دې کمزوري دي معلول کې مواد ورکړي، کومک ورکړي، پیسې ورکړي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډې او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تېره اونۍ تر 3 میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویې ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وای لمیاشتو یې خپل ټاکلی معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به عملی صلیب سرخ د سر تا سره
د سر صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت 14,000 معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. دغه راز څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو 3 لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلی اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په 13 ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي، مخکې دغه فیصدي 14 ښوول کېدله. د آسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.